د شپې نه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن دوه کاله پوره شول، او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت دوام وکړي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تیره شپه د بګرام په دوه لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتر سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متر سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي باختر خبري اژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګري زرا کړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامېږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کېږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تن امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادله د معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي نن له ایران ووتل. د قطر یوې الوتکې نن دا 15 کسان او د هغو دوه خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له څو میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل چې په امریکا کې د 15 ایرانی بندیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو درېیم هیواد ته ځي او دوه نور په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. ښاغلی کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني هم قطر ته سپارل شوې ده. او روسیې په حق کې د ملګرو ملتونو له لویې محکمې غوښتي دي چې پر اوکراین د دې هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو دا قضیه د بیچارهګۍ هغه هڅه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شنډول دي. روسیې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوې داوې مقدماتي استماعي غونډې ته وړاندې کړه. تمه ده چې دا غونډې به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا دعوه د 2024 کال د فبروري په 24مه د روسیې د یرغل په لومړیو کې پیل کړه. کیف وایي مسکو په دې استدلال سره چې ګنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجه و چې د اوکراین په ختیځ کې د ډلوژنې مخنیوی کړی، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز د دوو کلونو له پوره کېدو سره سم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات دي. موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ ښوونځی دی شروع شوی.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک په اړه جزئیات درکو. په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ او ننګرهار کې بیگانه یو سیلابونو یو ځل بیا خلکو ته زیانونه اړولې دي.
د تیر شپې وروختونو د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکه وړي، ډیر زیات تلفات یې اړولې. د دولت او نړیوالو موسسو څخه مغوښتنه ده چې د دې خلکو خلاصنیوي وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې لچین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحث کوو.
په افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معدنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه بهرهبرداري ده.
نور مطالب هم لرو او ریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم عقاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د جنونو د خوندزیو پر بندیز دوه کاله ووختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د جنونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بلل ده. طالبانو نږدې دوه کاله مخکې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو جنونو پر تعلیم بندیز اعلان کړ. یو شمیر زده کوونکو جنونې هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوندزیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه جوړوي او دوی د پریک دی چې خوندزیو ته ستنی شي.
دوه کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي وتړل، خو د دوه کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په خوانځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلې خوانځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یې ونه توجیه کېدو کې بشری سرغړونه بلل ده چې په وینا یې په وګد محل کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نو موړی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې جنونو ته اجازه ورکړي چې خوانځیو ته لاړ شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې پنجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یو اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه خبره کړې ده ویلي دي چې 80 سلنه افغان جنې چې شمیر 2.5 میلیونو ته رسیږي له زده کړو محرومي دي. د سازمان هم د جنونو په زده کړو بندیز له بشري حقوقو سرغړونه بلل ده او په طالبانو یې غږ کړی چې جنونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنگ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د خوانځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو خوانځیو ته ستنې شي. د یو دولتي خوانځي زده کوونکي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یو ویل:
دا د دویم کال اوس پر کې تر اوسه پر زموږ مکتب نه شو ستوي. یعنی زونه مو بل داسې مات
په کابل کې د یو دولتي خوانځي د وم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو خوانځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د خوانځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
دوه کال وشول چې خوانځي ته نشوت لای. موږ چې خوانځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر خوانځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ خوانځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلی دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډ محالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نیټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سمو د مخ کې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ونې وړاندې د طالبانو په واکه له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لري کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپل دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان جنو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هیواده بهر له غبرګونونو سره مل وي. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تیرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت په اړه له توندو څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې لیک کې انور الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د ورورۍ تر کچې مهمې بللې. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو په ګډون پر بیلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. جزئیات د امید زهیرمل پر راپور کې واوري.
دا سمال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ورستیو کې د طالبانو اوسنۍ رژیم غیر مشروع بللې، خو په یو لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلي ویلي هوډ لري چې له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیز اړیکې لا پراخ او پیاوړي کړي. که څه هم د دې لیک د لیکلو کارانې ته نه درسنې زشوي، خو بیا لابلو پاکستانی رسنیو د خپل ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په جواب کې لیکل شوی چې مولا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورغلو. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډیر شمیر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بې ځوابه پرېښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لګولو راپور نه خبرېږي چې په دې وروستیو کې هغه د افغانستان په اړه خورا سخت دریځ نیولی. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو دشتون یادونه کړې، له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په اړه غږېدلی او وروستیو کې د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی. نوموړي امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبانو حکومت هم غیر مشروع بللی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته؟ د سیاسي مسایلو په سمی یوسفزي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورن لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مختکیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابېږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعاتو نورسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره، تعلقاتو د بهتري لپاره ډېر چانس نشته. دا
په تاسو حال کې چې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وای پروند دی وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان لشار زافیر او بيد الرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پا پاکستان کې د افغان کډوالو دنيونی او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزيتي اموالو د بندیز په ګډون په بیلابلو موضوعاتو خبرې کړې. لدې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورن کرخا د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړو.
په کونړ کې سیلابونو لسګونه کورونه رنګ کړي، سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او سړکونه یې رنګ کړي دي او درې کسان یې ټپیان کړي. دا سیلابونه تیره شپه په مرکز اسداباد او څو نورو سیمو او همدارس په ننګرهار ولایت کې راوتلي دي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه 11 بجې په مرکز اسداباد، مروري او شګل ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه 11 بجې خوشاله د کونړ ولایت په اسداباد او مروري او شګل ولسوالیو کې د ډېر زیات تیز ورخ لامل سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویاو پورې کورونه زیانمن شوي دي. دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، 160 جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه 2 کیلومتره د غاخي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې ترڅنګ د اسداباد اړوند پڅاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې 6 کورونو راپور مونږ تر لاسه کړی دی.
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلی او بیړنې مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي تاج ولی رحیم زی او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړی دي، ځمکې د خلکو نه وړي دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس ته رسیدلی دي. د دې ترڅنګ دا د مروري ولسوالۍ ابتدایي مکتب چې کوم دی، دغه نه د مروري برکلي ته چې کومه لویه لاره ده، په دغه کې دغه لاره هم بیخي د منځه تللې ده، ځکه چې پیادروي کار هم نه کیږي، موټر سایکل او موټر خو لا غټه خبره ده.
د تیر شپې وروختونو په مروري ولسوالۍ کې ډېر زیات زیانونه اړولي،
بالخصوص د ایساری په کلی کې د خلکو کورونه وړي مالونه وړي کرنیز ځمکې وړي ډیر زیات تلفات اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه مو غوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرسته وکړي او د دې خلکو لاسنیوي وکړي چې دوی ډیر مستحق خلک دي.
خو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د اوختو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي. د کونړ ترڅنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تیرې شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت د لالپوري او مومندرې ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې دیرش کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا شپږ سوه بکسې له منځه وړي دي. د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه د کرکلي ځمکې باغونه سرکونه پلونه او نور ټولګټي ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان ګډون له نړۍ سره د هیواد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. د ملګرو ملتونو اته او یایم غونډه د نړۍ د هیوادونو د مشرانو په ګډون نن د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي. د سیاسي مسایلو کارپوهان وایي که څه هم د غونډې ته افغانستان نه دی وربلل شوی خو که په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق ته د وینا وخت ورکړل شي نو تر یو حده به وکولای شي چې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوي. امید ظهیرمل د موضوع تفصیل اوروي.
د سیاسي مسایلو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم استازي ګډون کړی وي کولای شول چې لنړۍ سره د افغانستان ډیپلوماټیکي سیاسي او سوداګریزي اړیکې پیاوړي کړي. د ملګرو ملتونو اتیایمه غونډه نن دوشنبه د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معارج وایي اړتیا وه چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلی وای، د افغانانو حقونه یې خوندي کړی او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره یې دې ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړی وای. خو ښاغلی معارج دا هم وایي چې احتمالا دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرستۍ استازي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ په رسولو کې اغیزمنه تمامه شي.
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني، د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایلو چې باید اصلاح او بدلون پکې راوستي وای، څو نړیوالو په رسمیت پیژندلای وای او اوس په ملګرو ملتونو کې استازي هم درلود. بیا هم نصیر احمد فائق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تر یو حده د افغانانو غږ پورته کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی فائق دې غونډه کې وینا کوي او کنه. هغه د ملګرو ملتونو په اتیایم غونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه هم ځواب نه کړ. دوه کال وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو حکومت یو لیک استولی سو سهیل شاهین د دوی د اساسي پتوګه ومني خو دا غوښتنه یې رد شوه. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپو احمد سعیدی وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و خو اوسمهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي.
ملګري ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډیر مهم دی. له بده مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتیایمې غونډې په اجنډا کې شامل ده. د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په نقص تورن دي. د دې شورا په 45مه غونډه کې هم 14 اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو حقوقو خوندي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیا هدفونو ته د رسیدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. واقعتا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په دې غونډو کې د افغانستان چوکۍ خالي وه او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې لپاره رئیسه پر روسیا کې بشري وضعیت خورا زیات ترنګلې شوې ده. د ملګرو ملتونو څېړونکو د خپل دې موندنو راپور نن خپور کړ. جزئیات اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې روسیې د اوکراین د جګړې لپاره راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټره ماریانا کاتزروا په خپل دی راپور کې روسي چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړی دی. په راپور کې راغلی چې نیول شوي کسان د دوامدار شکنجه او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری آژانس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 5 دایمي غړو له ډلې په یو هغه کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسه، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څېړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوی چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخجنه بڼه عملي شوی چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوی او د آزادو رسنیو فعالیت درولې دی. د راپور لمخې په اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر چې د شویو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅې کړي او د دې پټکو د بشري حقوقو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښيي. مسکو لوړاندې ویلي و چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغه څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین وایان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستل نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکې به بنسټه بللي او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان میاشتې ټولنې اته څلوېښتنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د افغانستان کورنیو روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت همدا سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه اندېښمن دي او ځینې نور نظرونه لري.
د افغانی سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوري او ماشومانو د درملنې بهیر په دوام اته څلويخ نور ماشومان د کابل دوه سیمایي روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنه له خوا د خبرې شوې لامی لمخې چې د شنبه په ورځ خبره کړي راغلي اوس مهال د خیریه موسسي سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکوریدو مخکې دغه ټولنه له خوا په زړونو سوري ډیرای ماشومان د درملنې لپاره افغانستان بهر لیکدول کېدل. خو د طالبانو له واکمنیدو وروسته د غیدارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپل همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو لامل له افغانستان بهر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنې شوې دی. په همدې حال کې د هغو ماشومان او کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میشت له خوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابل نظرونه لري. د کابل وسیدونکو محمود وای د افغاني سری میشت په همکاري یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی خو وسې شونډې کله کله شنه کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنه کیږي. یو میشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته وړ دا هغه فایلونه حل تدي او ډاکټرانو وویل چې خبر شي.
خود هلمند ولایت وسیدونکو چې نغړینو می پراپور کې واخیستل شي دا کوي. د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول. ماشوم د شپې وروسته ښه شو. ته موچ کې دی وڅکلي او په دوی مشپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و یا نه په هیګم چې څه وشول هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه په هیګم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
مخ هڅه وکړه دغه عملیات په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره توپیر څه دی مسؤلینو پوښتنه خو د افغاني سرمیشت ادارې وایي نو راغه صاحب زاده دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې او قراردادي روغتون دی وایي په ورستیو څو میاشتو کې په زړونو سوري او ماشومان شپته عملیات کړي او په بریالیتوب سره تر سره کړي دي. د ډاکټر راشد معلوماتو لمخې افغاني سرمیشت ټولنه له نه خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره سانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي مشه ما 1 کومې ګنبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې شپې ته عملیات کړي، ماشومان ښه دي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سره میاشت د اعلامیې پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلس میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې بزګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي چې د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند بل نور ستونزه سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دغه ولایت کې په کمو امکاناتو د اغاجان په نوم د بند جوړولو امکان شته.
دا محمد قادر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دای د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره د غوبه تر ځمکې لاندې د اتیا متره څخه کال مریض ویندارو راپورته کوي. محمد صابر د ورزګان مرکز ترنکوټ اوسیدونکی دی او د کیرو 15 کلونو رئیس د ځمکې پالنه کوي او د همدې لاري د خپل شپانس کسیز کورنۍ لپاره نه پکا برابروي. دی وایي په دې ورستیو کې د اوبو کچه ورستر بلیکشته کیږي او خلک د اوبو د کمښ سره مخامخ کیږي. خنموړی وړاندیز لري که په دغه ولایت کې د غاجان په نوم بند جوړ شي نو د یاد ولایت ټول وسیدونکو به د دایمي اوبو او برښنا څخه برخمن شي.
مژد ولات په ساته ورور مژدم غواړو دونکو دم نه سړی خونی جراته جوړ شد. حکومت په واسه پرایز مژدر جاغه وک
و خداغه غشتنه لرو. مژد کلوی د کښنی دی اوله غشتنه مژد بندونه دی بندي د دغه جان بند دوم ټپال کې ورور سړی خونی راته جوړ ک.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډي دی. د هم د خپل ځمکې د خړوبول لپاره نږدې 100 متره برمه وهلې ده.
وسه د سل غازه 200 غازه یو نیم سل غازه سره کار راغم ګای وچی ګای را باندې نو د اوبو سیستم ډیر کمزوري سوی دی. دا موږم د حکومت سره هم کاری غواړو چې موږ سره هم کاری وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ چې بندونه جوړ سی او به مهار سی ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړو. موږ خدای دولت سره کار او خدمت غواړو نو موږ خوړایته نو باید موږ ته خدمت وکړو. موږ د اوبو د کمی خواکو ډوري د کمی خواکو کې د ډیر دنجراته وته شغه او به ماته په در وخوري. دا اله غارونه ماته څنګه کیدا پداش کی.
سیپولا د همدی سیمې یو بل بزګر دی. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15% د اوبو کاچ راکم سوي ده.
د اوبو سره به خسل په 15% کې خطر دی. مژد معنا د 15% موږ امیدواري نور د 15% د اوبو کموالي. دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی واسي برمه موله ده په غي اوبو هغه کمزوري سوي ډیر زیات چې وچه دي پر مخ باندې شل خاله نه لري. باجی باجی ستایڅه وب لري. دولت ته مدغه خوایش ته چې بس اول دغه غټ بند مستو تړي.
لادی ټول سره سره د ورزګان ولایت د والی ویان انسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوایي چې د وچکالي د مخنیوي په پاره ګان شمیر چک دمونه جوړ کړي. نموړی وای د غاجان په نوم بند منزور سو یو په نږدې راتلونکي کې به اوربندي کار شروع شي.
د وچکالی په خاطر نو د پیاري راست څلګونو چې دمونه جوړ کړی دی. ان شاء الله وینده کولو کې دا هم ډیره ګټه ورسي. او دوه هم د غاجان بند شخص سره په منزور سو دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه سره رسیدلې دي. او امید څه چې نږدې راتلونکي وخت کې افتتاح هم شي.
دا فداسیال کې د چستمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي ماوین پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د مالیه د قانون او پېټرولیم او د صنعت او سوداګری وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت لاستازو جوړسوي کمیټې ته دند سپارل شوی چې د سرپل ولایت د سلطان ابراهیم او د ورزګان ولایت د چنارتول سوالي د غاجان بندر غولو عملی تګلاري جوړي او د ورستي پریکړې لپاره اقتصادي کمیسون ته وسپاري.
لدې راپور سره قدر منوریدونکو د راپورونو د لړۍ پای ته ورسیدو. په دوهمنیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې خبرونه کې نن د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحثونه لرو چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا وخت د شپې 9:13 دی. پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جنو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن 2 کاله پوره شول او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت ونیسي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې 3 طالبان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. دې ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په 2 لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې. د شمال ختیځ بدخشان ولایت او د چین د پولې ترمنځ د غزیدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. د سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو لمخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدی باختر خبری آژانس ته ویلي دي چې له دې لارې له چین سره سوداګري زره کړه ورکړه څو ځلی ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانستل کیږي چې چین 13 اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تن امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي نن له ایران ووتل. د قطري وی الوتکې نن دا 15 کسان او د هغو 2 تن خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل په امریکا کې د 15 ایرانی بندیانو له ډلې 2 تنه ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او 2 نور به په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. ښاغلی کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالر کنګل شوي شتمني هم قطر ته سپارل شوې ده. او روسي خبردا چې روسي په حق کې د ملګرو ملتونو له لوی محکمې غوښتي دي چې پر اوکراین د هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو د قضیه د بیچارهګۍ هغه حادثه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شندول دي. روسي دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړوند محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوی داوی مقدماتي استمایا غونډه توراندې کړه. تمه ده چې دا غونډه به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا داوه د 2024 کال د فبروري په 24 د روسیې د یرغل په لومړیو کې پایل کړه. کیفوی مسکو په دې استدلال سره چې غنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجه و چې د اوکراین په ختیځ کې د ډلوژنې مخنیوي کاوه، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي.
پینځوشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث هر کلام نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیرونه چین د افغانستان لپاره د نوی سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو څه باندې 2 کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تیر چهارشنبه پر خپل باور لیکت د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي.
یو شمیر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل تخپل نوی ډیپلوماټان استولي خو اکثره د خپل هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارج دافیرانو په توګه دندې مختوړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلو چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنې یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي، خو پیکنګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نور نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تیرونه خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګماره، په تیرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو زموږ درنو اوریدونکو ته. او طبیعي ده چې چین دغه ارزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. دلته چین څو موخي تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی، تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فراه منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست ته. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوړ شي. نو دې پرې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ته او د نورو منابعو زیرمو څخه برابرداري ده، او ترانسپورټیشن دی، مواصلاتي دغه یو کمربند یو لاره دې پروګرامونه دي چې هغه سیپک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب خو له شریه داخل کی. د بلې خوا چین ډیر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، دا هغه جدایی طلبانو دا غوي مخنیوي وشي، دا غوي یو تعداد کسان یو تعداد کې دي چې یو وخنه داله هته وایي کی په افغانستان کې د څه هم وایي کی چې طالبانو دغه دغه دلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او د زایونه منتقل کړی دي زابل ته. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معامله یو په دې باندې یو تجارت روان دی. وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې د یو قرآنو په سر. داسې وایي کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا قرآن کېدای شي مکمل لکو ته تسلیم
بله
اسلامي کمه مدایا چې دا هغه ته په شاته کې دریمه موضوع چې ډیره مهمه راغله دا ده هغه لنډی چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دا غې لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا غې نه بیرته پاتې شي. په یو نامرئی یا زای ما قرار رقابت کې متحده ایالاتو سره، روسیې سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دی چې دغه سیاسي قافلې نه یا سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دا غې نه بیرته پاتې نشي، او کوشش کوي چې خپلې اړیکې دومره نږدې کړي طالبانو سره چې د یو خوا هغه رسمي په رسمیت پیژندلونه نه اوسي. ګر چې دغه دوه ګونی حالت ستاسو خدمت ته دی اچي چې په بینملي حقوقو کې بینملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمیت پیژندنې داسې یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بینملي اړیکو کې بینملي حقوق شتون نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس د یو هیواد پیژنه، دغه چې تیز هیواد په رسمیت پیژنه، دغه چې تیز هیواد سره اړیکې تامینوي، په حقیقت کې دا حتی د فکتو نه دی. ما په نظر د بنلي حقوق د شاګرد په هیڅ چین د طالبانو حاکمیت پر اسپیکټ پیژندل ولاو چې دا خبره په کلونه راولي ولې چې کله چې سفیر یې یو ځای ته دا د حاکمیت پر اسپیکټ پیژندل
مننه جګړه په دې خبره به هم وکړو مننه عنایت الله هم تاسو هم د بحث تخره غلاست د جنبه صاحب څرګندونې مو واوري د رڼا په واچول چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه باندې باندې چې نوې سفیر کابل ته واسطه او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هر کله وکړه تقریبا هغه باندې درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي یعنی مراسم تقریبا هغه ډول وو.
لومبای تاسو ته او تاسو درانه اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته وایم ووایم چې اساسا د افغانستان مخکې مصاحبه کې دا ما ویلي وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارات اسلامي وپیژني د چین به وي، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي، او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللې دي، او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خدا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جیو پولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت وو چېرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولې، بیا هغه ضعیف ملکونو په بل منطقه کې تونه او بل قدرتونو ته اتکا کولې. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده، او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې دلته شکست وموندله او خپل قوا راوباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي چینایانو اوالات ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان تر ځمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالر اټکل شوی دی، فکر نه کوي چې چین به ډیر لری فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال کدا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کېدای شي دا د خزانه او زیرمې زمکني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کېدای شي چې کېدای شي نه، ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبته کوروسان په دې کې کار کړی و، امریکایان هم کار وکړو، وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه راباسلی دي او سروې کړي دي، خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په
افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شو کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي. دا یو بختلا یو لوی سوال ده.
مننه. بله.
کای هم کدی دا د زیر زین دوی په نظر کې دا زیر ما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند او هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم د دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري
لکه
اروپایي شرکتونو په بشان دوی خدمات زیات.
مننه همام صاحب. مننه. دې به بیا هم خبرې وکړو. یو مشت بوډان دي تقریبا د شپک څه باندې شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې او د لوی قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل. چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان باسب. مخکله دی چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکې درلودلې. په 15 دوی کابل ته ننوتل. د اگست په 15 وبخې یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکینګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کې او مولا برادر همداسې نور لوړپوري غړي پکې. چین له طالبان سره ښه اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی، د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوئ چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه غواړي کوته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړي دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین خو ښاغلی نوري لکه چې دوستانو موویل او تاسو پوهېږئ چې مختاطانه سیاست مخته وړي په ټولو کلونو کې ډېر
مهم. یو شی اضافه کوم جان باسب، په تېرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود، پوځي او نظامي، په اکثرو نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه یې کوله او د افغانستان په ګټه یې تل فیصلې کولې، که هغه د بیا رغونې په برخه کې وي، که په سیاسي ډګر کې وو، که په نورو برخو کې وو. دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
خبره مندې کې ده چې چین د یوې خوا خپل هغه لوی رقابتونه چې دي خپلو حریکانو سره هغه نه هیروي، د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهمه، ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه گذاري وکړي، تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې کېدی شي زیات یا کم. نو لپاره د دې چې ډېټا مشروعیت ورکړل شي، چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړ چې دا یو خپل سفیر یې هلته وټاکه. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسني حاکمیت ته د طالبانو، چې موږ ته البته تر اوسه مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړه لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي، دغه ته مشروعیت ورکړي. ځکه چې ته نشې کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره
خو جان باسب یو رسمیت نړیوال په رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک، ولی تر اوسه له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت پیژني. چین خو هغه څه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لویدیځوال چې مطرح کوي چې د ښځو حقونه باید ورکړل شي، د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق باید ورکړل شي. په ښکاره خو موږ د چین په دې دا ډول څرګندونې نه دی اوریدلی.
سمه، دلته څو خبرې دي محترم نورې ته. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږیږو. سیده ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانی ډیپلوماټ په هیڅ د ملي حقوق د شاګرد په هیڅ چې په ملي حقوق کې د سیکم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان پاسه دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري.
نړیوالې رسمیت پیژندنه نشته، د دولتونو پر رسمیت پیژندنه نشته. دا نو زموږ ستاسو هغه تکتوف ته اړه لري چې موږ تاسو د کډیل کزیت څنګه وو او ماهیت کې زو تاسو په یو یا دغه موضوع ته په یو شان ګورو. خو زه غواړم هغه حقوقي اړخ تشریح کوم. ګوري خبره څه شي کړه، د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه بربند اعلان نشي کولای، ځکه چې د مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا د رابط نور هم رسمي کړي. که ګور کی البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونه چلن لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغه دغه دوګونه چلن روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه سته، حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسولیت اوس نه غواړي چې بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې راپیدا شو، هغه اجماع اوس نشته. اې هغه هیڅ لوري
نه غواړي دغه مسله په غاړه ونه. مننه جان پاسه، په تیر شلو کلونو کې دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خوله و، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړل، یو ډول باندې راغل، قدرت ونیو. سیمه ییز اجماع وسم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو د خبره ته چې تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې ویل چې د افغانستان اقتصاد ډیر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کیږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی، پرون لکه چې ګمانم 50 کیلومتر سړک ته، او پویږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډیر غدي ورته سخت دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نومره لوی کوریډور نشي. خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه د لارې یاد کړی، او ویل چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابر له چین سره ارزان شي. فکر کوي چې دا ډول کوریډور یا مثلا د بیارغونی یا د هغه نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي، او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د دې اقدام مخکنه خپل اهمیت راساتلی دی، او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته اهمیت لري، خصوصا منطقې دپاره. که تاسو د سنترال اسیا یا مرکزي اسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې راولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریډور چې دی، دا کوریډور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر ده د چین لپاره ته پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یووالي چې وو، دا و چې د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادله کېدلې. په دې استالین خصوصا په روسانو چې په منطقه کې حاکم شو، استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف استان را پیدا شو، دا مختلف اوزه اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو، او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو کاونه چې وو د دې منطقه راخته شو او خلاص شو. نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو کړه پاکستانی یو دغه مرکزی وای حکومت وایاند مشاهده سای وای چې مو د یو ترایل لټرال یا د درې الخیزه دغه پارکو ته طرحه کړو چې هغه کې پسیپاکه افغانستان او چین او پاکستان شامل دي او کوشش کوي چې دا کار وکړو. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا یو زره 300 کیلومتر د قراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا که دا لار جوړ شي ډیر کیټو د دکانداران او کاروباریان لپاره ښه دي. خدا دې یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي. هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړ شي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په
دغه
لاره یو لاره یا کمربند د سره یو ځای شي.
مننه جان واسب. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت په ایکس پانه کې ټولنیزه پانه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي. دغه څرګندونو ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپېلې سیاست ساتلی دی او که نه؟ په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي. ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یادې ټول افغانانو د حقونو ته درناوی د ښځو او نجونو په ګډون.
ښه، چین اصلاً د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلاً کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږ کان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نا وخت چین کومه بشري کومکونه افغانستان ته جاری کوي، هغه ټول هیوادونه په یو ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په ښه حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې هم چین کوي، هم روسیا، هم امریکا او نور. چین خپل موخې لري، خپل نږدې موخې لري، منځمهاله، اوږدمهاله. دا ډېر خصوصي تاسو یادو کړه د قانونه دا د ګروپ سره چین ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر په قوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې د څنګه دي چې د ایران او سرنوشت باید معلوم شي. د بل خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پی ملاتړ نه لاسته راشي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پی یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنې په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکړي. او په څنګه کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز شدید مواصلات جوړیږي، پروژې چې هغه پلي کوي په پاکستان کې، په دګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې دا ټارګټ نشي. ازمنان د مرچ مې مخکې تاسو ته ویل، خپل کتنه په افغانستان کې د غوړانو په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لگا دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین دغه شل کال د وادي ورکوي په دغه معدنو باندې منابع او خوش او خوای حسارونه کاغلی دي، هیڅ دي خو عملی کار نه کوي. او دل شي چې دا هم یو لوبه ده که یوازې سیاسي ځان سیماوي.
مننه جان باسب.
راتم ته وخی مهرباني.
مننه جان باسب. همون صاحب لاند کرته فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خای یو ګام نور هم ورنږدې سي، دته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. دا سي آیا نه 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 خانیل دل کیږي؟
نخانه خو بالکل اخکاره ده. چین په ټولو نلای کې یوازنی ملک چې طالبانو سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان دپاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا $1 بلیون شاوخوا دغه دی ځمکه را سروي کړي دي. نو ضروري خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپله په دې وخت کې یو نوی نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله همام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باسټ د 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ.